په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د اردوونکو د مشال رادیو په دې خبري کړه کې زه هارون باشا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سمیز موضوعات رپورټونه او مرکې دروړو خو پیل خبرونه کوو بشیر ګواخ په وړاندې کې.
په تورخم کې پاکستانی چارواکي وای د لارې خلاصولو تیاری کوي. په شمالي وزیرستان او لکی مروت کې وسلوالو بریدونه کړی دي. د اوکرين ولسمشر له امریکای وروسته په لندن کې برتانوي چارواکو سره کتل دي. د خبرونو تفصیل په تورخم کې د پاکستان کسٹم یا ګمرک چارواکو خپل دفترونه خلاص کړي او د لارې د ممکنه پرانستلو لپاره یې تیاری نیولې ده. د پاکستان کسٹم یو افسر چې نه غوښتل نومې خپور شي د مارچ په لومړۍ نیټه مشال لړیو ته ویل چې د لوړ پوړو پاکستانی او په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکو په دې اړه خبرې کړي او ممکنه ده چې نن د مارچ په دویمه د لارې خلاص شي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د فروری په 28مه تورخم لاره تر هغه وروسته وتړله چې پر طالبانو یې په ممنوعه سیمو کې د مورچو جوړولو تور پورې کړ. خو طالبانو ویلي چې دوی په خپل خوا کې مورچی جوړولې او پاکستان بې جوازه د تورخم دروازه بند کړې ده. په شمالي وزیرستان کې په یو ځانمرګي برید کې دوه پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. په میرامشاه کې ځایي پوځي چارواکو د نوم نخ پرولو بشړ د مارچ په لومړۍ نیټه مشال رډیو ته وویل چې یو ځانمرګي بریدګر له چاودیدونکو موادو ډک موټر په ایدک کې د پوځ لګاړو سره وجنګو چې له وجې د دوه پوځیانو پر وژل کېدو سربیره لس سرتیری زخمیان شول. د سرچینی په وینا په دې حمله کې یو ځایي ماشوم هم وژل شوی او بل ولسی وګړی ژوبل شوی دی. همداراز د لکی مروت پولیسو مشال رډیو ته ویلي چې د مارچ په لومړۍ نیټه د وسلوالو سره په نښته کې یو بریدګر وژلی او یو پولیس زخمی شوی دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د هغو بریدونو په اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو د بلوچستان د خوزدار ضلع په زهري سیمه کې د جمعیت علما اسلام فی دوه صوبایي مشران وژلي دي. د زهري اسیسټنټ کمشنر خالد شمس رسنیو ته په لیګلو معلوماتو کې ویلي چې د مارچ په لومړۍ نیټه ماښام مهال مولانا امان الله او غلام سرور په سوراب کې د لادرکه کسانو له خپلوانو سره تل کتلو وروسته په موټر کې روان و چې ناڅرګنده کسانو پرې ډزې وکړې. د شمس په خبره په دې برید کې هغوی وژل شول او دوه نور کسان ژوبل شول. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې. د عوامي نېشنل ګوند تحریک انصاف او جمعیت علما اسلام فی مشرانو د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د پالیسۍ په بدلولو سره دی د ترهګرو په ضد مخلصانه ګامونه واخلي. د عوامي نېشنل ګوند مخکښ میا افتخار حسین په نوخار کې د حقانی مدرسې د وژل شوي محتمم مولانا حامد الحق په فاتحه کې د مارچ په لومړۍ نیټه د وینا په وخت وویل چې د پاکستان حکومت باید د وسلوالو ترمن د ښه او بد توپیر بند کړي.
عارض لکه د تشکر او خپل منظم تنظیمونه شته. نو کوم ته پته چې شته حکومت ته پته نشته دا اپریشن کې د تشکر نه ختمي او سم خلک چې کوم له مليشي مذاکرات کې د تشکر نه ختمي او خلک پاکستان نه اخر وخت زکه چې دوی ختمو نه غواړي.
په همغه ورځ د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن هم په قامی سملی کې د وینا په وخت پر امنیتي ځواکونو نیوکه وکړې او دا وایي وکړه چې په خیبر پښتونخوا کې تر ماښام وروسته لارې کوڅې د وسلوالو په قبضه کې وي. پر دوی سربیره د تحریک انصاف یو مخکښ اسد قیصر په نوخار کې خبرلانو سره په خبرو کې ویل چې د پاکستان پوځ د امنیت ساتلو ذمواري شاته پرېږي او سیاست ته یې مخه کړې ده. د پاکستان پوځ په دې اړه تازه څه نه دي ویلي خو په پخوا وختونو کې په سیاست کې مداخله رد کړې او وایي د ترګري ختمولو لپاره د زرګونو سرتیرو قرباني ورکړې ده. د برتانیا وزیر اعظم کیر سٹارمر د مارچ په لومړۍ نیټه د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ته په لندن کې تود هرکلی وایي. دا تر هغه یو ورځ وروسته ده چې زیلنسکی د امریکا له ولسمشر سره په سپینې ماڼۍ کې بې ساري لفظي شخړه وکړه چې د اوکرين لپاره د واشنگټن د ملاتړ راتلونکی وګواښه. سٹارمر او زیلنسکی د بندو دروازو شاته له یو ساعت زیات ملاقات وکړ. تر لیدو کتو وروسته دوی رسنیو سره خبرې ونه کړې. خو د دواړو هیوادونو د مالی چارو مشرانو د 2.26 ارب پاونډو په ارزښت د پور تړون لاسلیک کړي چې هدف یې د کیف د دفاع پیاوړتیا ده. لندن ویل دا تړون د اوکراینیانو لپاره د هغوی د نه بدلیدونکي او روان ملاتړ نښه ده، او زیاته کړه چې دا پور به د کنګل کړل شوي روسي خپلواکه شتمنیو له آمدن یا عاید څخه ادا کیږي. وروسته زیلنسکی پر ایکس پاڼه ولیکل چې له سټارمر سره لید کاته یو معنا لرونکی او ښه ملاقات و. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
دا مشال ریډیو د اردوونکو په روانه خبرونه کې پر دې یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه اوري. تمدا د تورخم دروازه نن بیرته پرانستل شي. هلته البته ګیر یو ټرک ډرایور وایي چې مالونه خراب او د نقصان شوی دی.
ولاړو دواړه طرفه لانجه شوې ده. ولاج دومره تکلیفونه دي، موږ له ګاډو ټولې خرچې مو خوړې، ډېر نقصانات شو. موږ له بس څوک مختنه نه کوي، الله دې د خیر په مخ خلاص کړي.
په پاکستان کې د غیر سرکاري ادارې رپورت ښیي چې په هغه واد کې د خزو په وړاندې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. په سواد کې د خزو د حقونو فعال وایي پروستیو کې د یو متاثره خزې لپاره انصاف غوښته خو بریالی نه شو.
قانون ثابتولی شو په خصاري ته پینې کړه. ایون موږ پسې پروټیست وکړو په دې خبره پسې خو هیڅ نه شول.
خو په خوست کې مشت وزیرستاني کډوال وایي گزارانې سختې او نړیوالې ادارې باید مرستې ورورسوي.
ځنه خلک یې نه هړنګ شول. یونیسیار دو دبليو پی دو دغه نامیز مطالبه کوي چې مشتاغه خپل مرسته بیا به حل کو.
هله دا له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې نن د تورخم دروازه د غې د بیرته پرانستلو په اړه خبرونه دي. هیله مندي ښکار کړی ده. د پاکستاني چارواکو هم له مشالوړي سره په خبرو کې زمون خبريال فرهاد شینواره الته د تورخم پر حالاتو نظر ساتي. د وخت په خبرونه کې سره غلې د شینواره سره تاسو ستړي مشي وایو او سره واندی دغه تلدا سی ویل کېدل چې نن د پاکستان او افغان طالبانو چې کوم چارواکي دی وایي سره یو غونډه هم کوي او دغه دروازه بیرته خلاصه کړي. تر اوسه پورې په دغه اړه څه پیشرفت شوه دی؟
بالکل همدغه تما کې دا چې نن سار وختي به دغه تورخم دروازه خلاصه شي. خو په تورخم کې د کسٹم چارواکو اوس یو ور بیا مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان امنیتی ځواکونو او طالب چارواکو ترمنځ شکوم دی. دا محل په تورخم صفر نقطه کې غونډه روانه ده او دوی به شکوم تحفظات دا به یو بل ته وړاندې کوي او دغه دروازې د خلاصېدو په حق لبه په دې غونډه کې پریکړه شي. نو اوس په اندازه لګي چې دغه غونډه به څومره وخت نیسي او څومره وخت کې به باقاعده رسمي اعلان کړي چې دا تورخم دروازه خلاص شي. دا محل چې کوم دی تورخم ته کسٹم عمله، همدارنګ د اف آی اے امیګریشن عمله او ورسره چې کوم دی ټولې ادارې چې کوم دی خوښ الله سره پس چې دا کوزه شوي. هغه دفترونه چې تیرو لس ورځو راهیسې یعنی د فبروري وشتمه نیټې راهیسې تړل شوی وو هغه خلاص کړل شو. او لاندې چې کوم دی د مالونو کلیر کولو لپاره سکینرې کمپیوټرې دار څه چې کوم دی فعال کړل شوی دي. خو بس دې ته انتظار دی چې دوی اعلان وکړي په دې غونډه کې او د تورخم دروازه ورسره خلاص کړل شي.
تاسو تحفظات یاد کړل جنوري سیب لک پلند راته وای چې تحفظات د پاکستانې د پاکستان بند کړي و د طالبان هم ویل چې دوی په خپل خوره د ډیورن کرخ اخوا ځنې تاسیسات جوړول مورچه جوړول لکه چې بیا پاکستان اعتراض وکړ. دغه اعتراض د دغه تحفظاتي چې پاکستان دی منې کوي چې دغلته به نه جوړوي مورچه کسبل سهم دی.
بالکل دغه چکم تعمیراتی کارونه دواړو خواو ته روان دي. نو دواړو خواو یو بل ته تحفظات وړاندې کړي دي. که پاکستان دوی ته ویلی چې تاسو په دې لانجمن ځای کې خپل تاسیسات ما جوړوي نو بیا افغان طالبانو مرتبطیر په تیر غونډه کې ویلی
او دغه لانجمن دغه لانجمن ځای نو تاسو یادوي دا د کرخینه دواړو خواو ته سمره فاصله کیده د دغه ځای
داسې اصول جوړ شوی ل تیر ډېر مودې رہی چې کومه صفر نقطه ده دا خو داسې وسی ده لیکنه ده کاګه وګه ده د پاکستانی لوري نه ځنې وړې غونډۍ هغې طرف ته ورننوتلی دي او هغې طرف نه یو وړوکی غر چې دی دا دې طرف ته رننوتلی نو دا یوه کاګه وګه لیکه ده او په همدې ځایونو کې دواړو خواو ته په سل میټرای کې چې کوم دی دوی چې کله هم تاسیسات جوړی نو بیا په یو بل باندې اعتراض وکړه او دا سلسله ډېر اوږدې مودې رئیس سره روانه ده.
سمه ده. او دغلته شنوار صاحب تاسو سوینې څومره خلک دا وخت ایثار پاتې دي گیر دي دواړو خواو ته سلګونه دي زرګونه دي ټرکونه به په څومره اندازه کې دغلته ولاړ وي او عام خلک څومره دي چې یو خوا بل خوا دغلته په اوختو ته په انتظار دي کنه؟
دا څه چې موږ تورخم ته په خپل هم تللی وو څوره زوړان دي او بیا موږ وکتل چې کله د فبروري په وشتمه نیټه دغه دروازه وتړل شوه نو ټول خلک له تورخمه را ګرځول شوي وو ځکه چې په هغه ورځ باندې حالات چې کومو ښه نه وو دواړو خواو ته خطر وو چې څه شخړه رامنځته نه شي نو په هماغه ورځ باندې ټول خلک پېښور ته ستانه کړل شوي وو او چې کوم مسافر دی هغه په دومره تعداد کې لا نشته چې تر څو دغه دروازې په رسمي توګه ورته اعلان نه کړل شوی او ما چې بیا وکتل هغه اوږده کتارونه هم د خیبر درې په لار نه وو بلکې ځنې په لسګونه ګاډي چې کوم دی دا په تورخم ټرمینل کې چې کوم دی ودرول شوی دی.
سمه ده. ډیره مننه فراد شینوارې ول تورخم موږ ته معلومات راکول د خیبره دا وخت دی وی چې د پاکستان د امنیتی ځواکونو چې کوم دغه دی افسران دي او د افغان طالبانو چې کوم چارواکي د غوی ترمنځ په هغه صفري نقطه میټینګ روان دی جلسه روانه ده او دوی کوشش پکې د وینا چې ځکه چې په تورخم کې هغه دفترونه بیرته خلاص شوي دي کوم چې له تیرو لسو ورځو راسې تړلي وو چې نن امکان زیات دی چې د داسې یو پریکړه وکړي چې له مخې بیا دغه دروازه بیرته خلاصه شي او تګ راتګ دواړو خواو ته تجارت شروع شي. اوس په بلې موضوع ته به هم دغه موضوع ده البته چې پاکستانی چارواکي وایي غواړي تورخم لار د سفارتي خبرو اترو په ذریعه خلاصه شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو سرتیرو په هغو سیمو کې مورچې جوړوي چې دواړه خواوو پرې د نه جوړولو صلاح کړې وه خو طالبانو ویلي چې دوی خپلې غاړې ته مورچې جوړولې چې پاکستاني ځواکونه یې په اعتراض کې تورخم دروازه وتړله. دا معلومات په د صفی الله ستانکزي په رپورټ کې وورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شفقت علی خان پر افغان طالبانو تور لګولی چې د پاکستان په خاوره کې د امنیتي پوسټو د جوړولو هڅه کوي. شفقت علی د تورخم له تړل کېدو څخه باندې یوونه ورسته وویل د طالبانو حکومت باید د ستونزه د همغږۍ د کمیټو په شمول د دوه اړخیزو میکانیزمو له لارې حل کړي. خو د ځایي طالب چارواکو په وینا د تورخم پوله د پاکستان لخوا د فبروري په 18 په یوه اړخیزه توګه د سرحدي پوسټو د جوړولو په اعتراض کې تړل شوی. د تورخم پولې تړل کېدو افغان او پاکستانی سوداګرو ته په میلیونو ډالر زیان اړولی. سلګونه لاری چې سوداګریز توکي لیږدوي او زرګونه نور کسان چې ناروغان هم پکې شامل دي له یوې اونۍ راهیسې د تورخم پولې دواړو غاړو ته ایثار پاتې دي. خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. اسلام خان چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او د تورخم پولې سره یې په سمنټو بار لارې ولاړه د ازادي راډیو ته وویل
ولا مشکرا ډیر زیات غوړه بس الله دې رحم وکړي په ټولو مسلمانانو بس الله دې انتفاق راوړي چې ډیر خلاص په خیر سره وي چې وزه په خیر سره.
د علي په نوم یو بل ریور هم له ستونزو شکایت کوي چې په سبزیو او میوه ډک موټر یې سار ولاړ دی.
مې علي دې او ګډ باندې ولاړو دواړه طرفه لنجه شوې ده ولا چې دومره تکلیفونه دي موږ لګاړو ټول خرچې مو خوړې په ولاړ باندې وټلو کې نه دا داسونو سہولتونه شته او معاملې د حکومتونو دي ولا چې بارانونه وشو ترپلونه کوم ګاړو څه شته کوم ستنه شته ټول پردي مالونه لاندې کړي یخچالونه کې مانټي دي داب کې خرابې شوې ډېر نقصانات شو موږ لاو بس څوک مختنن کې الله دې د خیر په مخ اخلاص کینو.
ډاکټر خام کې سوداګرو هم پر حکومت وغه کړي چې د دواړو هیوادونو ترمن سوداګري له سیاسي او امنیتي کړکیچونو او ستونزو جلا وساتي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ډی ای او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړی نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تستا سه لاسرسي لا زیات اسانه شي.
په شمالي وزستان کې یو ځانمرګي برید شوی دی او په لکی مروتو کې بیا وسلوالو پر پولیسو حمله کړې ده. د چارواکو په وینا ځانمرګي حمله د مارچ پر لومړۍ نیټه په ایدک سیمه کې شوی چې ګڼو امنیتي سرتیرو ته پکې مرګ ژوبلا وخت ده. په لکی مروتو کې بیا پولیسو دا وکړې چې دوی د وسلوالو حمله په شا تمبولې او یو بریدګر یې وژلی دی، خو حمله کوونکو د پولیسو دوه ګاډي سوځولې دي. تر اوسه هېڅ سوې وسلوالې ډلې د هغو پیښو په اړه څه ویلي نه دي. عمر وزیر حال راکوي.
شمالی وزیرستان میرعلی دکو کې د مارچ په لومړۍ نیټه فوز پر کاروان ځانمرګي برید کې دوه سرتیری او یو ماشوم مجل شوی، لس سرتیری او یو ځایي کس ژوبل شوی دی. په میرامشاه کې د فوز او استخباراتي ادارې جلا جلا چارواکو او د میرعلی ځایي خلکو مشال ریډیو ته وویل چې ځانمرګي برید کوونکي د بارودو څخه ډک ګاډی ایدک پول سره د فوز ګاډو سره وجګړه و چې نتیجه کې دوه فوزیان ووژل او لس یې ژوبل کړل. دوی وویل چې دغه برید کې یو عام کس ژوبل شوی او بل ماشوم وژل شوی دی. د برید ذمواري لا چا نه دی منلې. بل طرف لکی مروتو کې هم پرون وسلوالو د پولیسو پر پوستا برید کړي چې یو پولیس سرتیری یې ژوبل کړي او ځوابي کاروایی کې پولیسو یو وسلوال وژلې. د لکی مروت شهاب خیل پولیس تاڼه یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو دغه برید کې د پولیسو دوه ګاډي هم سوځولې. د دوی په وینا د پیښې پس وسلوال تښتېدلې او د پولیسو نفری هم د پیښې ځای ته وروسته ورسېده چې وسلوال بیا وتښتېدل او د یو وژل شوی وسلوال جسد پولیس په قبضه کې واخیستو. میرعلی کې د داوړ قبیلې ټولو خیلونو د 1300 میاشتو نه په وار وار جرګې کړي او حکومت فوز نه د غلطه د امنیت ټینګښت او وسلوالو زی د عملیاتو کاروایو کې د عام وګړو د ځانمال د ژغورنې غوښتنه کړي. د میرعلی د قبیلې هم 13 میاشت اعلان کړي وو چې د خپل خاورې امنیت خپل ټینګوي او چاته هم اجازه نه ورکوي چې هلته د وسله سره ورشي. د غزان مرګې بریدی د کې داسې حال کې وشو چې دوی په فوز هم غږ کړي وو چې هلته دوی د امنیت د ټینګولو لپاره خپل کمیټي ټاکلې سوې د کې د کاروایو ډډه وکړي چې وسلوالو ته پر دوی د برید جواز نه وي. شمالي وزیرستان ځانګړي ډول میرعلی کې د وروستیو کې د نام نه پیښې زیاتې شوې. د فوز او وسلوالو ترمنز بریدونه هم دوام لري چې لاملای د ځای خلکو په وینا ډیرای خلک لسیمو په کډو کولو هم مجبور دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو د اردوونکو، په پاکستان کې د بشری حقوقو یو غیر سرکاري ادارې د 2023 کال په رپورت کې ویلي چې په هغه وخت کې د ښځو پر وړاندې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. سستینبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن ویلي چې تیر کال په خیبر پختونخوا کې پر ښځو تشدد 3390 کیسونه رپورت شوي ول. د رپورت تر مخه خراب عدالتي نظام، د پولیسو ناسمې پلټنې او د ټولنې منفی رویه د لامل شوی چې د جنسي زیاتیو، کورنی تشدد، تختونو، وژنو او نورو داسې پیښو مخنیوي نه کیږي. د خالد نیاز رپورټ ورو.
د سستینبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن ایگزیکټیو ډایریکټر سید کوثر عباس وای پر راپور کې کورنی تشدد، ریپ، اغوا او د غیرت په نامه وژنو ډیټا راغونډ کړی ده. مشال ریډیو سره خبرو کې سید کوثر عباس اوی قسم په خزو د تشدد کې سنا سیوا شوې دي ولې دي جرمونو کې ککړ تنانو ته د سزاګانو ورکولو شرع کم ده.
اس دفعہ جو سب سے زیادہ فوکس کیا وہ ہم نے یہ دیکھا کہ رپورٹنگ تو امپروو ہو رہی ہے
نظر مونږ دې ته زیات توجه ورکړی دې چې رپورٹنگ کې خو حواله را روان دي خو چې د سزا څه صورتحال ده چې تاسو ټول ثبوت وګورئ او تاسو ته به د سزاګانو شرح د 1 او 2% نه هم کم ښکار شي یعنی که اوس پولیس رپورٹنگ څه ده پوره خکړې ده خو بیا هم دې کې سنجیدګي کم په نظر راځي دې نه دا ثابتېږي چې صرف په رپورٹ کولو سره د خزو ضد تشدد کې کمی نه راځي بلکې د دې لپاره سنجیدګي پکار ده څو پوره چې جوډیشل ایمرجنسی نافذ نه شي د خدو د ماشومانو د جرمونو د کیسونو د پاره هغه وخت پورې دا مسله حل طرف ته نشي تللې
جب تک جوډیشل ایمرجنسی نه نافذ کی جائے گی اس وقت تک جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ شاید ریزولو نہیں ہوگی
د ایس ایس ڈی او رپورٹ ترمخه کال 2023 رشتم کې دریب او غیرت په نامه وژنو مقدمو کې د سزا شرا 0.15% ده د تختولو کیسونو کې 0.1 او د کورنی تشدد کیسونو کې د سزاګانو شرح 0.3% ده په سواد کې د ښځو د حقوقو مبارزه تبسم عدنان وایي سزاګانې نه ملاوېدو له امله په ښځو د تشدد پیښې ورځ تر بله سیوا کیږي دا وایي په ښځو تشدد او جنسي زیاتۍ کې اکثره د کورنۍ کسان ککړ وي د کومو ضد چې ثبوتونه هم موجود وي خو بیا هم دوی سزا څخه بچ پاتې کیږي د جنسی زورونی یو کیس په اړه نوموړی وای
لیونی جنې په ما پسې راوستي و ماشوما 14-15 کالو او تر یو سره چې ونه هغه په غلط ریلیشن کې و دا غیا جزیا کیس د قشانتی پاتې شو بس ایس ونه شو ځکه چې نه په ما ثابت ولې شو نه په قانون ثابت کړه او ثابت ولې شو په ثابت یې نه کړه خا ډی ان ای راوته خا دا غی دا جامونه چې کم دغه وسه جرمز پوری لګې دلی و خا میچ کړل هر څه وکړل ریت اس ملاو نشو ایون مون پسې پروټیسټ وکړو په دې خبره پسې خو ایسو من شول
بلخوا د کورمی ضلع سره تعلق لرونکي وکیلا نایاب وایي اکثر خزی د کورنی تشدد په اړه رپورٹ درج کولو نه هم ډډه کوي چې دوی خود مختار نه دي دا وایي جنسی زورونی کیسونو کې زیاتره خزی د ټولنیز دباو لوجی خپل کور کې هم حال نه وایي
د دوا کیسونو ته کوم دي اغوا او ریپ دي کې خو اول چې رپورٹ کوي ډیر ټیم خالي هغه کې هغه سوچ کوي یو کور ولې خبر شغه مشوره کوي بیا وي ور سره کمنی بیا ودار څه کې نه دي کې ډیر څه کوم هغه هغه ټیم یې کوي کوه وشي ته رپورٹ وکي نه کې دي کې ډیر فرق وي لکه ډیر ثبوتونه ختميږي ډیلی کیږي کا څه کوم دغه اس کې کې دای شي نه د ډیر د خبرې کیږي هغه شونتي انویسټیګیشن نشي کنډکټ کیدای لکه څنګه هغه ټیم کې دای شي دا قانوني فیکټس دي او سیکنډلی غریلو تشدد څوک مده وي خاطی فون دی وشو ناغه دورا لکه ټیم خود مختار نه وي ځکه خو نه وزي هغه التلوړ شي پولیس سټیشن کې رپورٹ وکي هغه بوال رسی چې ګوي ریسکیو کوي بیا وتی هغه به رپورٹ کوي او بیا پولیس راتله لکه دا رشتہ دار خرابي کې دادا دا ډېری خبرې وکي رسی نه دی واجی نه دا کیس کمزور شي نه دی واجی نه کوي هغه رپورٹ کولې ریشو کام شي
یاد رپورٹ تر مخه خیبر پختونخوا کې په خزو د تشدد 3300 او 9000 کیسونه ریکارډ کړل شوې دي صبح کې یو سلسلور دیرش خزی د غیرت په نامه وجل شوې دي 2.5 خزو سره جنسی زیاتې شوې دي 9.3 د اغوا کیسونه مخې ته راغلي دي او د کورنی تشدد 4.6 کیسونه رپورٹ شوې دي قانوني پوهان او فعالان وایي چې قانون باندې صحیح عمل نه کېدو د پلټنو نظام کې کمزوري او منفی ټولنیز رویې په خزو د تشدد کیسونو کې د زیاتوالي وجوهات دي خالد نیاز مشال ریڈیو پیخبر
د مشال ریڈیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ 120 کیلو هرتز د سهار له نهو د مخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2113 13500 15015 شپته او 1300 کیلو هرتز او د مخام لشپګو تر وو د مسخوتن لنه تر لسو او د شپې ل یو لسو تر 1200 بجو په منځنۍ سپاش پک 120 کیلو هرتز اوریدل شي
د خبر پښتونخوا د سوات د 14 کلنی عائشی ایاز د سوبې په کلنۍ لوبو کې د تایکواندو په سیالیو کې دوه مډالونه ګټلي دي هغه کورنۍ د دې بریا په ترلاسه کولو خوشحال دی نوموړی غواړي چې اولمپک سیالیو ته تیاری وکړي او هلته هم وځلیږي د عائشې روزون کې د هغې پلار ایاز خان دی له دواړو سره د مشال اړوي خبریال نیاز احمد خان خبرې کړي دي راځئ وایو
سلامونه پیرزونه زو نیاز احمد خان یم د سوات نه دسته بخامخ یم خطرمند اوریدون کو تیرو لندو ورځو کې د خیبر پختونخوا د ټولو صوبې په کچه باندې د لوب مقابله کړې وي پای کې د سوات غنشمیر لوبغاړو چې د بیلابیل لوبو کې چې د نړیواله غستوي او په دې کې د سوات یو واستوي نړیواله جایزه غستون کې عائشہ یازم د چپتای کوانډو کې هغه میډل غستې دي هغه سره چې دغه راغلي دا خپل خوشالۍ نه منځي سوات تر رسیدلې دا هغه نه په دغه اړه باندې پختره کوي عائشہ سلامونه
وعلیکم السلام
لور خو رد دا مقابله کم ځای کې وی کله وی او تا په کوم لوب کې برخه اخیستو
ټول ناورز تاسو ډیر زیات شکریا دا کوم در خبر پښتون خو ټول غټ ګنج چې ته ان 23 ګیم ولې شد په کال کې او پر کې په دې کې ما دوه مډالي تر لاسه کړې دي چې یو براون دی یو سلور دی په پومسو کې او په فایټ کې
سو لوب کې تا برخه اخیستو
ما په دوو کې
دوه غوړو کې دی واغستل دا بس پاري باندې سو احساسات چې ودی ګټلا
زه خو ډیر زیات خوشاله ما ځکه چې مطلب یو انټرنیشنل پلیئر د پاره په دس گیم کے کلاوی دل ڈر زیادہ مشکل ہی نو ما چکلو کو ڈر زیادہ خوشحال جم او خاص کل دخپل کے پکے نا او انٹر نیوز والو نا چا اغو زما ہو سلاب زائیو کڑا او زی چکل دل کرالم مالی زبردست استقبالو کو ڈر زیادہ خوشحال ہم دجوین چی دوی زما ہو سلا بلندائی
بدی لوب کے سمر جنہ کئی وی او دا کم کم عمر روی او تا دا کم عمر نا دا لوب شروع کڑی دا
دا لوب خمال درینی مکال نا شروع کر لائی چی پدی کی دا براول نا او دا اپر در نا لور دینا دینا مطلب د دې ټولو علاقو چې کم د دې او ٹرائلز کیږي نو پاغه ٹرائلز چې کم دې کم انسان مطلب پر سلیکشن او غوي مخه تزي نو پدې کې چې سلیکشن ما نو زبیا 23 گیم لړم چې پای کې بیا ما د میډل تر لاسه کړې
میډل خود تر کړو سره سره سہولیات در کړو کنه الته په خور ته لال ته پاتې کې دل سور زیات ته وي نو دغه را تر شیر کې
جی بالکل مونږ له ټی ډی ایم را کړو د ورځې په حساب باندې او مونږ ما چې کله دا میډل واغه سون د دې سکالرشپ هم دې بوټان مال را کړو ټریک سوټ هم را کړو مله پر سہولیات را کړول تا
وړاندې به کوم لوب کې به برخه اخلي چې څه ټارګټ ځانته خې
مخه ټارګټ خټول ته زما پته لري زما ډریم اولمپکس سه خو ان شاء الله د دینه مخ کې ز انټرنیشنل ایونټس کلاوي دل غواړم نو اوس ان شاء الله جاپان د پاره زما پوره تیارې دي چې ان شاء الله جاپان ته روانم د غټ اختر په لسمه نو ان شاء الله یې کې به الله پاک تمه په مهنت پوه ځماندی مډل لا کې
سو اي پښتنې جن کې د لوب ته راشي یو صرف د تایکوانډو کنوري لوب هم دي نو
هغه ته خو صدا پیغام ورکول غواړم چې تاسو سره کړه تاسو ته مور پلر سپورټ نو هغه سب لپاره ډیره ښه خبره ده ځکه چې هغوی ستاسو سره سپورټ نو تاسو مخې ته ارزه تتلی شو او فل یوازې دا لازم خبر نه صرف تایکوانډو دی داسې نور شه ګیمونه هم دي چې په هغه کې فوټبال دی کرکټ دی هر یو ګیم دی نو چې تاسو کم سره شوق او کم کول غواړئ نو هغه تاسو کوي
مننه قطر بنا ورکو بدی مقابله مون سره د عائشہ ایاز پلر ایاز خانم موجود دی چې په خپل دغه تایکوانډو لوبو کوچ دی خودون کې دی او دوی چې دلته اکیډمی هم جوړی کړی دی او دا عائشہ چې کله دغه دوه درې میډل وګټلې په انټرنیشنل کچا باندې نړیواله کچا باندې او بیا په مقامی لوبو کې وګټل نو ډیر شي جنکې دی وشي رالې دنه په دغه اړه باندې پښتنه کوو سلامونه
السلام علیکم څنګه الله خیر تاسو ډیر شکریا دا کوم چې تاسو دا شن دې आवाज اوچت کړو او د نورو ماشومان د پاره لارې کول او کړی
سو اي د جنکو لوبو مستقبل څه دی جنکې خو من پښتنې معاشره کې ویل کرکٹ فٹبال او دیکھے چې د پابندیانه په لګي خاص کر د خیبر پختونخوا پختنۍ نو په دې باندې سوې زغرا تک شروع شوې ده
ها بالکل زبر دا و مې چې دا مشکلات خو خاص کر زمو خیبر پختونخوا ډیر زیات دي ډیرو علاقو کې دي خو د ټول اول خو کله چې اچره درې نیم کال نه سٹارټ شون راغله مخکې زمو انټرویو نه وي چې هغه کما دا خبره کړو چې ما ډیر جنه کې ټرین کې خو بیا زمو چې کم ده 14 15 16 سال کې جنه د واده پروګرامي دا غنه علاوه چې کم ده بیا کور کې مشران غوسه کیږي ما ماتره دا نو په دغه وجه دا پرابلم ډیر زیات راتل بیا ما سٹارټ عائشہ نواز د دې شو کوم ماشاءالله عائشہ چې د کلن میډل اغستې ده اولنې انټرنیشنل ګولډ میډل په 2020 کې دا غې نه پس یو سلسله شروع شوې ده د هر والی صاحب او د هر رور د هر سړي د خواهش ده چې د شن کم عزت عائشہ یاست ملو شو د زمونږ بچو ته ملو شي او اروان وخت کې دغه دې کې قسم نشته لاول په خلکو بل نمونه سوچونه خو ماشاءالله څنګه چې تعلیم د انسان لپاره ضروری ده د شان چې کم ده سپورت هم ده لازمي خبره تایکوانډو نه هر گیم چی د فزیکل فټنس د پاره د ماشوم پکار دی کاغه میل دو کاغه فیمیل نو خلکو ته د حقیقت پته ولګی چې آلریډی دا یو سپورت دی او دا ماشوم لم پکار دی او دا ماشوم لم پکار دی
مشال رادیو ساسې لپاره خبري معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي مونږ هر ورځ سوار لساته ساسی په خدمت کې یو مشال زمون رانا احساس
مشال ریڈیو داردن کو په پیښور کې د گرمې دولسنی میں بجے شوی د خبرونو لنډیز با له بشیر گواخ نوورو.
په تورخم کې د پاکستان کسٹم یا ګمرک چارواکو خپل دفترونه خلاص کړي او د لارې د ممکنه پرانستلو لپاره یې تیاری نیولې ده. د پاکستان کسٹم یو افسر چې نه غوښتل نومې خپور شي د مارچ په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د لوړ پوړو پاکستانی او په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکو په دې اړه خبرې کړي او ممکنه ده چې نن د مارچ په دویمه د لارې خلاص شي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د فروری په 28مه تورخم لاره تر هغه وروسته وتړله چې پر طالبانو یې په ممنوع سیمو کې د مورچو جوړولو تور پورې کړ. خو طالبانو ویلي چې دوی په خپل خوا کې مورچې جوړولې. په شمالي وزیرستان کې په یو ځانمرګي برید کې دوه پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. په میرامشا کې ځایي پوځي چارواکو د نوم نه خپرولو په شرط د مارچ په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې یو ځانمرګي بریدګر له چاودیدونکو موادو ډک موټر په ایدک کې د پوځ له ګاډو سره وجنګو چې له وجې د دوو پوځیانو پر وژل کېدو سربیره لس سرتیري زخمیان شول. د سرچینې په وینا په دې حمله کې یو ځایي ماشوم هم وژل شوی او بل ولسی وګړی ژوبل شوی دی. همداراز د لکی مرود پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې د مارچ په لومړۍ نیټه د وسلوالو سره په نښته کې یو بریدګر وژلی او یو پولیس زخمی شوی دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د هغو بریدونو په اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو د بلوچستان د خوزدار ضلع په زهري سیمه کې د جمعیت علما اسلام فی دوا صوبائی مشران وژلی دي. د زهري اسسټنټ کمشنر خالد شمس رسنیو ته په لیګلو معلوماتو کې ویلي چې د مارچ په لومړۍ نیټه ماخام مهال مولانا امان الله او غلام سرور په سوراب کې د لادرکه کسانو له خپلوانو سره تل کتلو وروسته په موټر کې روان وو چې ناڅرګند کسانو پرې ډزې وکړې. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې. د برتانیا وزیر اعظم کیر سٹارمر د مارچ په لومړۍ نیټه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ته په لندن کې تود هرکلی وویل. دا تر هغه یو ورځ وروسته ده چې زیلنسکی د امریکا له ولسمشر سره په سپینې ماڼۍ کې بې ساري لفظي شخړه وکړه چې د اوکراین لپاره د واشنگټن د ملاتړ راتلونکی یې وګواښه.
نو مشال ریډیو لن خبرونه اوس یو بل موضوع. د برتانیا وزیر اعظم کیر سٹارمر ویلي هیواد د اوکراین دوامدار ملاتړ جاری ساتل غواړي یا جاری به وساتي. نوموړي پرون ماښام د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره لیدلي. ټاکل شوی نن په لندن کې د اوکراین په اړه د اروپایي هیوادونو سرمشریزه جوړه شي. زیلنسکی یو ورځ وروسته له هغه برتانیا ته ولاړ چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په سپینه ماڼۍ کې د لیدنې پر مهال لفظي شخړه وشوه. صفی الله ستانکزی معلومات لري.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی له نورو اروپایي مشرانو سره د یکشنبې ورځې تر سرمشري د مخه په لندن کې د برېټانیا له صدر اعظم کایر سٹارمر سره ولیدل. زیلنسکی له سٹارمر او د برېټانیا له ملاتړ مننه وکړه. د برېټانیا صدر اعظم کایر سٹارمر له اوکراین د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړ.
We stand with you with Ukraine for as long as it may.
موږ تاسو سره ولاړ یو د اوکراین سره تر څو چې اړتیا وي. او زه لمنیم تاسو بهر د خلکو د ملاتړ غوښنه اوریدلې وي چې د برېټانیا خلک څومره له تاسو او اوکراین ملاتړ کوي. له تاسو موږ په کلک اعظم ملاتړ کوو او دواړه غواړو چې یو دایمي سوله ترلاسه کړو. یو دایمي سوله چې د اوکراین د خپلواکۍ او امنیت پر بنسټ وي او د اوکراین لپاره وي.
Ukraine based on sovereignty and security for Ukraine.
د برېټانیا صدر اعظم یو ورځ وروسته له هغه د اوکراین له ولسمشر سره په لیدنه کې دا څرګندونه وکړه چې د جمعې پر ورځ په سپینه ماڼۍ کې د زیلنسکی او ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیدنه پلان جوړ وکړه. امریکا چې له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین تر ټولو ستره تمویلونکې پاتې شوې د همګړې اړیکې له اوکراین سره خړپړ شوې دي. په سپینه ماڼۍ کې د جمعې پر ورځ د متحده ایالاتونو او اوکراین د ولسمشرانو خبرې له اختلافات وروسته پای ته ورسېدې. زیلنسکی خبرې پرې خو دی او ټرمپ خپل رسنوي کې ولیکل چې د اوکراین ولسمشر امریکا ته بې احترامي کړي او کله چې د سولې لپاره چمتو شو بیا دراشي. تر غونډې وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو څرګند کړ چې د اوکراین مشر باید د سپینې ماڼۍ د غونډې د ګډوډولو په خاطر بخښنه وغواړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی بیا پر ایکس پاڼه لیکلی چې له امریکا او له خلکو یې مننه کوي او هغه ویلي اوکراین یوازې سوله غواړي او د همدې لپاره هڅې کوي. د امریکا او اوکراین د اوسنیو کړکیچونو اړیکو سربېره اروپایي مشرانو تر ډېره په بېلابېلو پیغامونو د اوکراین ملاتړ ښوولی.
تمه ده چې یک شنبه په لندن کې د اروپا په سرمشریزه کې د فرانسې، جرمني، دنمارک، ایتالیا، هالند، ناروې، پولند، هسپانیې، ترکیه، فنلند، سویډن، چک جمهوریت او رومانیا مشران او همدارنګه د ناټو عمومي منشي او د اروپایي کمیسیون او اروپایي شورا مشران ګډون وکړي.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبري غړې اورئ.
د خوست په سپیر ولسوالۍ کې مش وزیرستاني کډوال دوی سره د خوراکي توکو د میاشتنۍ مرستو بندیدو لامل شکایت کوي. دوی وایي لس میاشتې وشوې چې مرستې نه دي ورکړل شوې. دوی زیاتوي نه په غزا کې کار او مزدوري شته او نه کومه بل داسې وسیله چې د خپل کورنیو د خوراک او پوښاک اړتیاوې باندې دوی پوره کړی شي. وزیرستاني کډوال د خوراک لنډیوال پروګرام او نور ملي او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د پوښا په سیر دوی سره مرستو ته دوام ورکړي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په راپور کې.
د خوست د سپیرې سرحدي ولسوالۍ د افغان دوبۍ او کارني سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال وایي له نږدې یو کال راهیسې دوی باندې میاشتنۍ مرستې بندې شوې چې په دې سره یې ستونزې ډېرې شوې دي. دوی له اړوندو ادارو، نړیوال خوراکي پروګرام، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ او نورو نړیوالو بنسټونو غواړي چې د هغوی ستونزو ته په کتو دې ورته د مرستو بهیر بیا پیل کړي. د کډوالو یو مشر ملک مالی خان مشال راډیو ته وویل
په هاتر کلونو په سر باندې زموږ سره مرستې جاري و تلشی زمون خلق غریبانان دی او نه ماش لري نه نور کاروبارونه لري. مخته رمضان را روان دی، چا سره هم دا د رمضانات یاد پسلمی یاد مخمی امکان نشته.
په ورته توګه په سپیره کې یو بل وزیرستاني کډوال اسلام الدین وایي د دوی سیمه سړه ده او وروسته یو بارانونو د دوی د ژوند ستونزې لا نورې ډېرې کړې دي.
ورنګې دی په میژ په ځنه خلک یې نه هړنګ شول. وړې کې وړې کې ماشومان چې وخت دوکان شوی دی ټول ټیخیږي. یونیسیار دو دبليو پی دو دغه نه میژ مطالبه کوي چې مشتاغه خپل مرسته بیا به حل کو.
د سپیره په ولسوالۍ کې میش کډوال وایي په تیرې ول سیزه کې د دوی د استوګنی او ژوند تیرولو ټول شان زړه او لکار لویدلی او په خپل قناتو یې د سمبالولو توان نه لري. د یاد سیمې استوګن کډوال اسلام وویل
دا به سیمه چې کیما دوه افغان دوبه یسپیره ولسوالۍ په دا بند بارونی نه هډیر کیږي او وبره هدل تا کیږي چې کیم د کری چاتینه دي اها وبره بارنګ خراب کړی دي او کیم خیمه دي اها هزار شوی دي او خلک غربت تای میش د چارواکي نه دا غوړي د سره داسې مرسته وشي.
د سپیری ولسوالۍ د کانې کلی اوسیدونکو یې مسادین بیا وایي د دوی د اوسیدونکو ډیره برخه دومره غریب او بیوزله ده چې د هغوی ټوله تکیه د نورو په مرسته ده.
انې دلته د کورانه شته چې هغه د خپل مواد ایس کوم صرف مخانه ویني چې خدای مواد وکړي. یعنی ډیر غریب بنان خلک دلته اوسيږي. پوره لاس میاشت کېږي چې هغه مرسته مونږ ته ایس توزینه ده شوي دا مرسته د مونږ نه خلا ارته خلاص شي.
بلوري ته د خوځ کډوالو چارو ریاست چارواکي د وزیرستانوي کډوالو ستونزې منی او وایي دا ستونزې نړیوالو ډونرانو سره شریکه کړي. د هغوی لخوا هم ورسره زمینی ژمنه شوي او دوی عملي کولو ته پته مدي. د کډوالو رئیس شیخ محمد امان الهام ویل
هردلو نه دي د خلک ځکه چې کاروبار چې داسې نه وي او دومره وخت لس میاشتې تکراري شکل موږ بیا شریکو په هڅه کوي څه چې ترلاسه کوو یا خبره د دوی په مرسته کې په مخ لاړ شي موږ خوشحاله یو. باندې
یاد دیوی په خوست کې ګلان کېم تڼي او سپیر ولسوالۍ همدارنګه د پکتیکا برمل او لمن هغه سیمې دي چې د 2014 زیږدیز کال راهیسې د وزیرستانو یو کډوالو یو لوی برخه پکې وسیږي. که څه هم د دې کډوالو ګڼې کورنۍ د پاکستان حکومت لخوا په څو پړاوونو کې خپل سیمو ته ستنې شوې خو لا هم په دې ځای کې د هغوی زرګونه کورنۍ پاتې دي چې په دې وروستیو کې د مرستو د بندېدو له کبله ستونزې له پخوا ډېرې شوې دي.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
د برج نوبیسان انتظامیه وایي د غزلې د دفترونو لټانکا لدی ته د منتقلولو چارې پیل شوې دي. د دې ضلع انتظامي چارواکي مشارلو ته ویل چې حکومت پلان لري ضلع هډکوارټر په لده کې جوړ کړي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې دغه سیمې استازي هم ویلي چې حکومت د دفترونو منتقلولو لپاره پیسې جاري کړي دي. د برج نوبیستان قومي مشرانو او عامو خلکو د حکومت دا اقدام ستایلی دی او هیله خولې ده چې نوي دفترونه به یې ژر جوړ او فعال شي. د اشتیاق مسید رپورټ اورو.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع انتظامیہ چارواکی مشال ریڈیو تا ویلی دی چې د ضلع انتظامی دفترینا د ټانګ ضلع نه لادې سیمې ته منتقل کوله بنه چار شری شوی دو د جیمې پورز پلادا سیما کښې د هیډ کوارټر افتتاحي تقریب کښې د ضلع سیاسي ګوندونو اتحادیې مشر او د سیمې نه مخشینی سینیټر مولانا صالح شاه په دغه برا کښې مشال ریډیو ته وویل
وچ ہیڈ کوارٹر دلتا شی ظاہر خبر دو ہیڈ کوارٹر سرا ایریگیشن دا ایجوکیشن دا ہیلتھ ٹائپ دا ٹول سیکٹر ور سرا وابستہ دی
دے سویلی وزیرستان پر ضلع لادے سیمے اسسٹنٹ کمشنر انیس الرحمن دے انتظامیہ دفترونا دے ٹانگ ضلع نا لادے سیمے تا منتقل کولے پ براکش مشال ریڈیو تا پدا رنگ وجہ غیدا
کچھ
اسٹاف
تو چلے گئے
ادھر لدا سا عملہ لادا سمیت اتلی دو نورا عملہ او ز ڈی سی او اے ڈی سی پارزی طور زر لادا تا وہ ادریمی او پلادا کشے دے ضلع ہیڈ کوارٹر تعمیر کولے دے پورا فنڈ منظر شوائی دائی پلادا کشے وہ دے ضلع ہیڈ کوارٹر جوڑی جی او دا وقت دے تحصیل لادا عمارت وہ دے ضلع انتظامیہ دفترونا مرکز وی دے جمعے پورز پلادا سمک شے دے ہیڈ کوارٹر افتتاح تقریب پر موقع دے سیمینا دے صوبائی اسمبلی نمائندہ آصف خان مشال ریڈیو تا وویل
اللہ تعالیٰ دے میجا چرے دا او ور ودلے فی الحال دا ٹیمپرلی ارینجمنٹ تا میجا دا ڈپٹی کمشنر یا تر راؤن دا ٹیمپرلی دفتر وی او انشاءاللہ کوشش دا وی چی 12 منتھس ڈپٹی کمشنر یا تا موجودی دو اگی سارا سارا میجا زوی تا یون کڑائی دا محسود وزیرستان ڈسٹرکٹ پراپر یا تا ہیڈ کوارٹر سٹارٹ چی او در شو ٹو لائن ڈپارٹمنٹس موجود ہم وی
پلادا سیما کشے دے ضلع ہیڈ کوارٹر جوڑے دلے گاٹا او دے سیمے اسے دن کی دے انتظامیہ دفترون لادا سیمے تا دیرو تاک پا وقت سمرا خواشول دی پداغا براکشے دے ماکین سیمے تاجرون اتحادی مشر ریاض مسید ویائی
فائدہ ہے زیادہ تر تاوش ہیں چے دے ڈپٹی کمشنر سرا یا دے اسسٹنٹ کمشنر سرا اور ٹانگ کوڈی خان تو چے ورتللی یہ می جو دے زیر زیر خرچہ دی وے میٹنگ 30000 40000 روپے دے کرے ول خرچہ رتللا لہذا چے لادا تاروشی دیا تا ولادا تا چے میر دے ماکین اور بدلی جی می جو اند جان دے 500 روپے خرچہ وی پٹرول وزیرستان بندا اگاٹا وسرنگا شی دے دا نو انشاءاللہ ماکین تا ہم فائدہ وی پیار تو فائدہ وی سرا روغا تو وی میر دا سیر نور اول کڑی دی چے کاکیم دا ٹرانزٹ روڈ دا ہا دے پوسا طرف دے افغانستان ولا دا دے ٹول وزیرستان دے پورا دے ابو دے
دے سویلی وزیرستان پر ضلع مشہوروں نے دے انتظامیہ چارواکیوں نہ دے ہیڈ کوارٹر دے پورا دے نوی عمارتوں نہ جڑا والے بنے دے زر چار شریکا والے غشتنا ہم وکڑا اشتیاق مسید مشال ریڈیو لادا سویلی وزیرستان
په پیښور کې د بیلابیلو مذهبونو ګڼ ځوانان پر مختلفو عبادت ځایونو ګرځېدلي دي. دوی وایي هدف یې د مذهبونو ترمنځ اختلافات کمول او هغو پوښتنو ته ځواب لټول وو چې د عامو خلکو په ذهنونو کې وي. دوی په دې لړ کې د آل سینټس چرچ، مسجد محمد خان، ګورونانت مندر، ګورګټلی هیریټیج ټریل، کیسخانه بازار او سیټی هاوس دوره کړې ده. مشال ریډیو خبریاله خالد نیاز له دوی سره غږېدلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د دوری را جوړون کی شهاب الدین وای تیرې سمودی راسي په خبر کې انتها پسندي زیاته شوې ده. دلته د نا امنې پیخي سیوا شوې دي ځکه دوی غختل ځوانان رايوزې کړي چې د امن د پاره غک پورته کړي. دی وای ځوان کول د خپل تاریخي زینو نه نا خبره دي
چې دی عبادت زینو ته ورشي دا ځوانان هغه سره خبر او کی د دوی په ذهن کې کم سوالونه وي جواب سره مونږ ته انډرسټانډینګ یو فهم ملاویږي. نو دغه فهم که مونږ دې ځوانانو ته ورکو نو دا ځوانان نن سبا د کانټینټ کریشن دور دی. د یو پیغام صرف یو کس ته نه پاتې کیږي. زموږ چې کوم سوشل میډیا اکاؤنټس دي دا زرګه او خلکو ته دا پیغام رسی. نو زمونږ دا ذمہ داری جوړیږي چې د پیښور اوسیدونکو نو د پیښور چې کوم د ښکلا د امن یو چغه دا هغه نورو خلکو ته ورسو او د پیښور حوالے سره چې کم یو منفی تاثر جوړ شوی دی هغه ختم کړو.
دوره کې شرکت کوونکی جمعما په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې اوې نن دې لپاره یو یادګار ورځ وا چې ډېر ښه ماحول کې وخت تیر کړو. دا وایي دا قسمه غونډې مذهبي یووالي ته وده ورکولو کې مهم کردار ادا کولی شي.
پشاور کی گلیوں میں گھومنا دوسرے مذہب والوں کے ساتھ
منگ دا پیخبر لارو کسو کے دن نور مذہب نو من کو زوانان و سرو گرزی دو دا احساس ایرا کو چمنگ د دوینا او دوی زمنگ نہ بیل نے دی ڈیر پورم نہ ماحولو دا یو روحانی سفرو زوانان دا پار دا سی دورے پکار دی زک چ زمنگ مستقبل زمنگ زوان کل دے او د دوی زڑون کے د یو بل د پار نفرت ختم اول او مینا پیدا کول اڑین دی
یہ ٹور آئی تھنک اٹ کین ہیلپ ا لاٹ.
د قانون زکون کی زوبیا ہم د دی دوری برخوا زوبیا وای دی دوری سره نه صرف د دوی تاریخی پوها کی اضافه وشوا بلکې دوی د مختلفو مذهبونو حوالی سره هم معلومات ترلاسه کړل. نوموړي زیاته کړې ده امن د پاره اړین ده چې ټول انسانانو سره د برابرۍ سلوک او د دوی حقوقو خیال ساتلی شي.
یو ریلیجن هم مونږ ته نفرت نه خي، مونږ ته وایلنس نه خي، مونږ ته هر یو مذهب او مینه خي، امن خي راته. نو دا چې کوم دی مونږ انسانان یو چې مونږ دا ځان نم خبرې جوړې کړې دي او هغه مونږ مخکې پروموټ کوو، نو دا ډېر زیات مس کنسپشنز دي. اینڈ آئی بلیو چې داسې ایکټیویټیز چې سونه ډېرې نه ډېرې ارینج کیږي نو هغه مره به زموږ خلکو ته به دا اویرنس دي او زموږ خلک به په دې خبره باندې پوهېږي چې بای دی اینڈ آف دا ڈے مونږ ټول انسانان یو، نو میټر چې چا کم یو ریلیجن هم دی خو ټول چې کوم دی نو انسانان دي.
د دوری ګډونوالو دا اقدام سټایل دی او ویل دی دی سره نه صرف امن او مذهبي یووالي ته ودا ورکړی کیدلی شي بلکې د پیښوري او مثبت اړخ هم نړۍ ته خودلې کیدی شي چې د دې خار تاریخ او کلتور ځانګړتیا لري او د دې خلک امن خوښ دي. خال دانیاز، مشال ریډیو، پیښور.
د یو اندازې له مخې د پاکستان په کراچۍ ښار کې هر ورځ شاوخوا 15,000 ټنه کثافات یا کچرا تولیدیږي. د ښار یو وخت رڼاګانو ښار په نوم پیژندل کېده، خو اوس د پاکستان د بل هر ښار پرتله تر ټولو زیات کثافات تولیدوي او ځینې خو ورته اوس د کثافاتو ښار ورته وایي. پر دې موضوع زموږ د همکار احمد شاه زمی دا ځانګړی رپورټ اورو.
بندر روڈ سے کے ماڑی میری چلی رے گھوڑا گاڑی بابو ہو جانا پت پات.
دا پاکستان تر چولو لوی شار کراچی یو وخت دا رناگان شار پنو پیجندل کی دی. شنا پارکونه، پراخ او پاک سڑکونه، تفریحی ماشامونه او د شپې تر ناوخت د لچراغونو او ځای خلکو او سیلانیانو ډک شار اوس یو بدل تصویر وړاندې کوي. دا هیواد تر ټولو لوی تجارتي او ساحلي شار اوس د بل هر شال پرتله تر ټولو زیات کثافات تولیدوي او ځینې خو آن اوس د کثافات شار ورته وایي. په کراچۍ کې لارو او کوڅو نیولې د عرب سمندرګي تر غاړو او خالی میدانونو د پلاستیکو او نور کثافاتو او خځلو ډیرانو تصویر کیږي. دا کراچی په قائد آباد سیمه کې یو اتیا کلن جلاد خان ترین لتیر شپیتو کلن راهیسې په کراچی کې ژوند کوي. هغه وایي دغه شار اوس د رڼاګانو شار نه دی پاته، بلکې د هغه په وینا اوس هلته هر ځای د کثافاتو ډیرانونه دي چې په ورځو ورځو کثافات پکې پراته وي.
اوس خو بیخي د مخ نه 50 ګنا زیاته ده. مخکې کچره کمه وه، ګاډیانو به وایستله د باندې، اوس دومره کچره سوچ ګاډیانې نفسې رسیږي. مخکې که د کراچی 50 لاکھ آبادي وه، اوس تقریبا 2 کروڑ آبادي ده. د څلورو سره صبح سره خلک راځي کراچی له، دا کچره به پخوا تله سیمنټ فیکټریو له، دا به سوځله. اوس دا چینچی رکشی دي په هغه کې وروره یو رکشا دی، یو پیاره زموږ د گلی سوی کنه سم څلور پیلې کچرای، هغه یو پیاره وی بچتی شنه. بجلی بل کیم 400 روپۍ د میاشتې د کچری هم راځي.
په کراچی پونتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې شوونکی او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکی ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې د دوی له څېړنو سره سم په کراچی کې هر ورځ باندې 20,000 ټنه کثافات تولیدیږي چې د کورونو، دوکانونو، فابریکو او تعمیراتي شرکتونو هغه پکې شامل دي.
یو خو له کورونو څخه کچرا راوځي، بل خو په بازارونو دکانونو کې ډیره زیاته کچرا پیدا کیږي چې زیاتره پلاستیکی توکي دي. پر دې سربیره زیات کارتنونه او غتې د کچرې سبب ګرځي. په دې کې د کارخانو تعمیراتي شرکتونو کثافات هم شامل دي، یعنی په مختلفو ځایونو کې مختلف کثافات تولیدیږي، هم له تجارتي سرچینو او هم له کورنیو سرچینو څخه.
ډاکټر وقار احمد زیاتوی چې په دې کثافاتو کې څه باندې 40% یوازې پلاستیکي کثافات دي. د هغه په وینا د 2019 کال د سرشمیرنې له مخې حکومت د کراچي نفوس یوازې 40 میلیونه یادوي، خو دی او همکاران یې د خپلو څېړنو پر اساس ادعا کوي چې په هغه ښار کې تر 1.5 میلیونه زیات کسان ژوند کوي او دوی د سړي سر پیمانې په نتیجه کې د کثافاتو اندازه معلومه کړې ده. خو ځینې نور څېړونکي بیا په کراچي کې د کثافاتو د تولید شمیره د ورځې پر سر شاوخوا 15,000 ټنه یادوي. د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت اداره ادعا کوي چې په کراچي کې هر ورځ شاوخوا 2,000 ټنه کثافات تولیدیږي چې 3,000 ټنه پورې دوی خپل ټولوي او پاتې کثافات د ښار په نور ساحو کې تولیدیږي چې د هغوی اړوند ادارې راغونډوي او بیا د کثافاتو د ذخیره کولو ساحو ته لیږدوي. د دې ادارې ویاندي الماس ایاز مشال رادیو ته ویل چې هغوی په ورځ کې 2 ځله له ښار کثافات راغونډوي.
دا یو روانه پروسه ده. زموږ کارکوونکي پر دوو ډلو ویشل دي، یو ډله سهار له ښاره کثافات راغونډوي او بله بیا مازیګر خپل کار پیلوي. که چیرته دا کثافات پاک نه شي نو تاسو یې لیدلی شئ، خو زیاتره وخت چې کوم کثافات موجود وي هغه د سهارنۍ ډلې تر صفایي وروسته خلکو تازه غورځولي وي. دا ټول کثافات موږ دوو ځانګړو ساحو ته وړو او هلته یې ذخیره کوو.
الماس ایاز زیاته کړ چې په هر سیمه کې د کثافاتو د انتقالولو ځایونه جوړ سوي او کثافات لومړی هلته وړل کیږي او بیا له هغو ځایونو دوو ځانګړو مرکزي ساحو ته وړل کیږي او هلته ځای پر ځای کیږي. په کراچي کې د جام چاکرو او ګوند پاس په نومونو د کثافاتو غورځولو مرکزي ډیرانو نسته چې د سند د صوبایي حکومت په وینا هر یو شاوخوا 1500 ایکړ رقبه لري. دا کثافات هلته پر هوار مځکه غورځول کیږي چې اوس د کثافاتو غرونه ورسخه جوړ سوي دي. قسم د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت ادارې ویاند الماس ایاز وای چې دا مرکزونه د کراچي ښار له مرکزي ساحې څخه شاوخوا 1.5 کیلومتر لري جوړ کړي دي، خو د روغتیا پوهانو په وینا دا د شاوخوا سیمو د اوسیدونکو روغتیا او همدارنګه د چاپیریال لپاره د پام وړ خطرونه رامنځته کوي. د کراچی پټاو دولتي پونتون کې د ساري یا افونی ناروغیو د څنګ مشر ډاکټر سید احمد خان مشال رادیو ته ویل چې کثافات بیلابیل ډولونه لري چې لامل یو شمیر ناروغي پیدا کیږي.
د خېټي مختلف بيماريان لګي دي، داسې د جلد یا د سکن بيماريان لګي دي، شي مختلف قسم وایرسز لکه هپټایټس بی، هپټایټس سی، دا خوري دي، شي په دې میډیکل ویسټ کم سرنجز او نیډلز دي، داسی انڈسٹریل ویسٹ هغه نه مختلف قسم کیمیکلز راوزی او دغه ویسٹ د انساني جسم باندې مختلف موزر اثرات پر باسی، په هغه کې د سکن یا د چمړي بيماريان شوه، مختلف قسم کانسر چې دی هغه هم د دې کیمیکلز نه کیږي، کم فیکټران چې هغه نه داسی لوګي او ګیسنه راوزی چې هغه زیات کړ د ساد بيمارو موجب جوړيږي، پای کې مختلف قسم کی نمونیا کې دیشي، آستما کې دیشي، یا مختلف قسم د جلد بیماریانی هم کې دیشي، سترګي خرابې دیشي.
د پلاستیک تولید په تیرو اویا کلونو کې په چټکی سره زیات شوی دی. د ورلد ان ډیټا ویپانډ ل راپور سره سم په 1950 کال کې نړۍ یوازې 2 میلیونه ټنه پلاستیک تولیداوه، خو اوس یې د کال پر سر تولید ل 4.5 میلیونه ټنه څخه زیات شوی دی. د آسیایي پرمختیايي بانک د 2022 کال یو راپور کې راغلی چې پاکستان هر کال شاوخوا 9.6 میلیونه ټنه جامد کثافات تولیدوي چې په ورځني ډول شاوخوا 80,000 ټنه کیږي. راپور زیاتوي چې د لویو ښارونو پرته چیرې چې د کثافاتو ټولولو کچ شاوخوا 80% ده، د هغه هیواد پاته برخو کې د کثافاتو ټولولو اوسط کچ شاوخوا 50% دی. یو شمیر نورې څېړنې ښیي چې په پاکستان کې هر کال شاوخوا 4 میلیونه ټنه پلاستیکي کثافات تولیدیږي چې زیاتره په مځکه او اوبو کې خپریږي یا په بې مدیریت مرکزي ډیرانونو کې غورځول کیږي. پلاستیکي کثافات ډېری وخت له مځکې سمندر ته داخليږي چې په دې کې مستقیمي اچونې د سمندر پر غاړه پرېښول شوي پلاستیکي مواد یا له سیندونو د ناولو اوبو له چریو یا ویالو او د باد یا څپو لخوا انتقالېدل پکې شامل دي. په پاکستان کې د چاپیریال ساتنې په غیر دولتي ادارې ورلد وایډ فند کې د هغه هیواد د جنوبي سیمو مشر او د سمندري چارو منتظم غازی صلاح الدین مشال رادیو ته ویل چې د کراچي په عرب سمندرګي کې زیاتره وخت له پلاستیک جوړ مواد لکه پلاستیکي کڅوړي، بوتلونه، ډبې، ګلاسونه، غابونه او کاچوغي پر ساحلونو له خلکو پاتېږي او په اوبو ورګډیږي چې آبي حیاتو یا سمندري ژوند ته زیان رسوي. نوموړي زیاتوي چې پلاستیک سلګونه کلونه عمر لري او په سمندر کې د وخت په تیرېدو سره په وړو وړو ذراتو کې تقسیم سي چې ځینې کبان د خوړو یا وړو کبانو فکر ورباندې وکړي او هغه وخوري چې زشت زیان ورته رسوي.
زموږ په سمندرونو کې یو شمیر ډوله ژوي شته چې د پلاستیک تر خوړلو وروسته مړه سي. بل خوا د سمندر پر سر چې کوم پلاستیکونه پراته وي، نو د وخت په تیرېدو سره د لمر رڼا هغه په وړو وړو ټوټو کې مات کړي چې دې ته مایکرو پلاستیک ویل کېږي. دا په سمندر کې خپور سي، نو چې هر ورځ زرګونه ټنه پلاستیک سمندر ته لویږي او هغه بیا په وړو ټوټو کې تقسیمیږي، نو که حساب ورته وکړي د دې شمیر د ماهیانو یا کبانو تر شمیر زیاتیږي. د ماهیانو عمر لس پنځلس یا شل کاله وي، خو د پلاستیک عمر درې سوه څلور سوه یا پنځه سوه کاله وي. نو یو شی مرینه خو ډیریږي او بل شی ډیریږي خو مري هم.
د کراچی په ډاو دولتي روغتون کې د افونی ناروغیو د څنګه مشر ډاکټر سید احمد خان مشال رادیو ته ویل چې پلاستیکونه د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي.
پلاستیک یو داسې شهره چې دا نه ختمیږي. مختلف حکومتونو په دې باندې کافی کار کوي چې دا پلاسٹک استعمال چې دی په دې باندې بین ولګي، خو بیا هم پلاسٹک په غټ مقدار کې مختلف ځایونو کې استعمالیږي او د دې ډسپوزل صحیح طریقه نه کیږي. نو نه صرف دا د سیوریج نظام بلاک کی او بیا دغه سیوریج اوبه چې دي نو هغه د سکلو د اوبو په لائنونو کې راشي او مختلف بیماریانې دغه نه جوړیږي.
روغتیا پالان د پولیو یا ګزان وایرس د خپرېدو یو لامل همدا ناولي اوبه ګڼي، ځکه دا وخت په نړۍ کې یوازیني دوه هیوادونه افغانستان او پاکستان دي چې هلته لا هم د پولیو ناروغي له منځه نه ده تللې. د پاکستان د سند صوبې د چاپیریال اقلیمي بدلون او ساحلي پرمختګ وزیر دوست محمد راهیمون مشال اړیو ته وویل چې پلاستیکي کثافات یو لوی ستونزه ده، خو د دوی حکومت یې د هوارو لپاره اقدامات کوي.
2014 موږ د پلاستیک جوړولو د ځایی کارخانو د کنټرولولو هڅه کوو، خو له صوبې او هیواد بهر راتلونکي پلاستیکي کڅوړې زموږ لپاره ستونزه جوړوي.
بلخوا په کراچی پونتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې ښوونکي او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکي ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې په کراچی او د سند په نور ښارونو کې د پلاستیک جوړولو سلګونه کارخونه شته چې پلاستیکي کڅوړې تولیدوي.
کراچی میں سینکڑوں کارخانے لگے ہوئے ہیں جو کہ پلاسٹک کی تھیلیاں بناتے ہیں. کراچی کی داسې سلګونه کارخانې شته چې پلاسٹکی کڅوړې او پلاسٹک جوړ نور شیان جوړوي او پلاسٹک دانې واردوي او بیا له هغه څخه بیلابیل شیان جوړوي. په دې کارخانو کې لکونه خلک او مزدوران کار کوي. د پلاسٹکی کڅوړې دومره زر لمنځه نه ځي. د دې لپاره اوږدمهاله پلان پکار دی.
که څنګه په کراچی کې هر ورځ زرګونه ټنه کثافات تولیدیږي، خو په هغه ښار کې د کثافاتو د تصفیې اغیزمن او عصري نظام نشته. ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې په کراچی کې په رسمي ډول نه پر دولتي او نه هم پر غیر دولتي کچ د کثافاتو د تصفیې او له هغې د نوو موادو د جوړولو لپاره کارخونه شته، خو نوموړي زیاتوي
بہت سارے ریسائکلرز ایسے ہزاروں کی تعداد میں کراچی شہر میں.
کراچی ہر کی زرگنا بلکہ لکھن داسی ریسائکلرز یعنی داسی کسان چاغوی کثافات پر کار راولی اور نوی شیان ورسخه جوړویشتا چاغوی لکوسو سڑکونو او ورسره لکورونو په مستقیم ډول کثافات راغونډوي او له هغه ځایونو ګټور یا په کار راتلونکو شیان وړي، لکه کاغذونه، د کاغذ کارتنونه، پلاستیک، شیشه او اوسپنه غوند شیان لزان سره وړي.
ډاکټر وقار زیاتوي چې دغه کسان دغه راغونډ کړي شیان د ګوتو په شمیر ځینو مرکزونو یا شرکتونو ته وړي چې هغوی بیا پر مخ په کارخونو کې په کار راولي او نوي شیان ورڅخه جوړوي. د گرین ارت پاکستان یا د پاکستان د شنې مځکې په نوم د کثافاتو د تصفیه کولو او له هغوی د نوو شیانو جوړولو غیر دولتي شرکت له 1994 کال راهیسې په لاهور کې فعالیت کوي. د دې شرکت د تجارتي پرمختګ د څنګ مشر سید بلال ترمیزی مشال رادیو ته وایي چې هغوی د کراچی په شمول ټول پاکستان څخه د کار وړ کثافات راغونډوي. نوموړي زیاته کړه چې هغوی هر ورځ له 100 ټنه څخه تر 400 ټنه پورې کثافات په کار راولي او له هغوی نوي شان جوړوي، د ترمیزی په وینا په پاکستان کې د بیلابیلو ډولونو د کثافاتو د بیلوالي نظام نسته چې لامل یې زیاتره کچره ضایع کیږي.
پاکستان کے ویسٹ میں اور انٹرنیشنلی ویسٹ میں فرق ہے تھوڑا سا.
تو پاکستان او د نور نړی په کثافاتو کې توپیر شته. د پاکستان په کثافاتو کې یوازې لسخه تر 40% پورې داسې کثافات شته چې هغه د دې وړ دي چې وکارول شي او نوي شیان ورڅخه جوړ شي. په پاکستان کې دا وخت هر ورځ له اتیا در څخه تر 1 لک ټنه پورې کثافات تولیدېږي.
دا پاکستان د سین صوبیه د چاپیریال اقلیمی بدلون او ساحلی پرمختګ وزیر دوست محمد رحیمون وای چې صوبایي حکومت د کثافاتو د کارولو او له هغوی د نوو شانو د جوړولو لپاره د کارخونې د جوړېدو لپاره هڅې کوي او په دې لړ کې کار ته دوام ورکړی دی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.